درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیرنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیال ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل د دغه کمیسون فعالول یې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د ژمنتوب څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او رسنیزو بنسټونو په یو خبر پاڼه کې ویلي د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسون حق مهال ګټور ثابتېدای شي چې فعالیت یې خپلواک، مسلکي او شفاف وي. طالبان داسې مهال دا اقدام کوي چې د دوی د بیا ځلي حکومت له پیله سلګونه رسنۍ تړل شوي، پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبریالان په عام محضر کې وهل ټکول او ان توقف شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداري ورکړی دی. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوې اونۍ مخکې هم شدیدو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې تر شلو زیات کسان مړه، سلګونه کورونه ویجاړ او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیز ځمکه خراب کړه. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادرولو د انتقال مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه لیږل شوې ده. نوموړي د دې ګام دلیل په هیواد کې دننه د غنمو د کمښت مخنیوي بلل لري. ازادي راډیو ته د فراه، هلمند او یوشمیردور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کړی و چې سشکال د غنمو لو په وخت کې هم د غنمو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې دي او لامل یې همدا شوه چې پاکستان ته انتقالی شي. د افغانستان د یوشمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پېښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ټپیان کړي دي. دا پېښه پرون د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د راپورونو له مخې ټپیان د غزنی روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا په مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوې او په وینا یې دا د دې سبب کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دی د هغه بحران سبب وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې حمله ته زور ورکړی او د په وینا د دونباس سیمه یو مخ ویجاړه کړې ده. زیلنسکی پرون ناوخته په یو ویډیوي وینا کې روسي ځواکونه د اوکراینیانو د وشلو لپاره په هڅه تر ممکنه هده په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زیلنسکی هم دراز وویل چې پرونی د بریتانیا له صدر اعظم بورس جانسن او د اروپایي کمیسون له مشر اورزلا وان دیر لین سره د مالی مرستو د کرنیزو محصولاتو د صادراتو او په ازویستال فابریکی کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې. او په شمالي امریکا او اروپا کې روغتیایي ادارو د بیزو چیچک په نوم د یو نادر وایرس پیښې تایید کړې دي. دا وایرس چې د افریقا په ځینو سیمو کې اندېښنې پیدا کړې وې په وروستیو ورځو کې په بریتانیا، اسپانیا او پرتګال کې هم تشخیص شوی دی. د چهارشنبه په ورځ کاناډا هم ویلي و چې په دغه هیواد کې د 14 مشکوکو قضیو په اړه څېړنې روانې دي. خو د بریتانیا د روغتیا ادارې پرون پنجشنبه وویل چې هلته په دې وایرس 9 کسان اخته شوي دي. د امریکا په ماساچوست ایالت کې هم یو تن چې کاناډا ته سفر کړی و په دې وایرس اخته شوی دی. د بیزو چیچک ناروغي د زکام په شان نشي لري او په طبي د عضلو درد او همداراز د لاس او پښو په پړسو پیلی شي، وروسته پر بدن تڼاکې را څرګندېږي. نن یکشنبه ده یو زرو څلور سوه لومړي لمریز کال د ساور دیرشمه او د میلادي 2022 د می شلمه په افغانستان کې د تلویزیونونو پر شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر غبرګونونه پارولی دي. پرون د افغانستان یو شمیر تلویزیونونو تایید کړ چې د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې شزینه ویندویانې باید پټ مخ پرونی وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان د خپل دې کار ننګه کړې، خو منتقدان وایي طالبان د دې حکم لپاره قانع کوونکې استدلال نه لري. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي تلویزیونونو ویندویانې پرون د لومړي ځل لپاره داسې راڅرګندې شوې چې پر پوړنې سربیره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړي وو. د دغو تلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویندویانې یې باید د خپرونو پر مهال له سترګو پرته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ غبرګونونه هم پارولي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دغه سازمان پخوانی څېړونکي هیدربار په همدې تړاو خپل ټویټ کې لیکلي، له عامه ژونده د ښځو د لرې کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقوقو پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي ویده کیږي، هر ورځ له چاودنو، وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي، نړۍ ته مو د ګدایۍ لاس اوږد کړی دی، خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې غبرګونونه ډېر تر سترګو کېږي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغې پریکړې ننګه وکړه.
زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان او خویندې یې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور وو چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي، ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یک چیزی باشه باز چې میشه.
خو خبریالان امینه وردګ او عابده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس وو په رسنیو کې نطاقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دا ډول محدودیتونه دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه، پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې وویل چې ټولې ښځې د پر کور کښېني، ښځې د کار نه کوي، ښځې د زده کړې نه کوي، ښځې د هېڅ څه شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ، اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وایي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون منحلېدو ناهیلې کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د موضوع ته خبرګون شولې او د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نه اړتیا له مخې لغوه کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاته ګامې بللې دی. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلې کړې ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغه دغه راز ویلي. کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یوه داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړې چې وکولی سي د بشري حقونو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته یې ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یوه مکتوب له لارې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشاوې لغوه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره یې اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقونو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت هم غبرګون ښوولی دی. هغه پرون پر خپله ټویټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتګ بللی دی. بانت ویلي د بشري حقونو د څارنې او پراختیا لپاره یوه کورنۍ خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډېره ده. نوموړی چې دا مهال په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
لا هر شنبه تر چهار شنبه د سحر لا اتنیمو تر نهو بجو
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
په داسې حال کې چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بېساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړې دي. دا خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې. د پاکستان د مالی وزارت وایي چې دا خبرې به د می تر 15مې پورې دوام وکړي.
په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا وویل چې د وړاندې نه موږ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومي اندېښنې ښودلې وي هم هغه وشوي. دی وایي چې نن د پاکستان د اقتصاد لپاره بله بد ورځ وه چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه عام پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوی. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړېدو سره یو څه وګټم، خو دا ښه کار نه دی. د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په تیره یوه اونۍ کې ډالر بیا 2 روپۍ او 10 پیسې لوړه شوی. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت له راتګ راهسې په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پېښور کې شنونکي او د اقتصادي چارو کارپوه محمد مهتاب خان وایي چې ډالر ارزښت سیوا کیږي نو اثر به په عام ولسوي.
عوام باندې هم د دې بوج د وسه په راغله هم دی او نور به هم راځي. ک پټرولیم مصنوعات چې هغه مونږه امپورټ کوو او هغه نور هم زیات شي، زره مبادله ذخایر هم لاندې راغورځيږي.
دان رسپانی په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان د IMF او د بهر هیوادونو شاوخوا یو سل 15 ارب ډالر قرضه ده. روان مالی کال کې چې د ډالر بیا 2.5 روپۍ لوړ شوې ده چې ورسره په پاکستان د بهرنو ارزونو کې 1.15 ارب روپۍ سیوا شوې دي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه. سلامونه.
بونسوار ا توس و بیانوینیو 75م فستیوال د کان.
د کان په نوم د فلم نړیوال فستیوال په فرانسه کې پیل شوی. د یوروویژن په کلنۍ سیالۍ کې د سندرې جایزه ګټلې. د شاعر او لیکوال فدا محمد نظری لومړی تلین په لندن کې. په همدې لندن کې د ډاکټر اکبر اکبر د شعر او نثر ګډ مجموعه چاپ شو.
پاسې چې پاتېګو بیا به بوډاګان چې پام صاحبونه پاتېګو په دې باندې ما سټیج لوبلي کلی دا
د استاد جنید شریف په نوښت پښتو شاعرانو ته جایزې ورکول کیږي.
په خپل ویب سایټ کې هم دا اوس موږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلای شئ
او کله دې ادبي خبرونې تر اخیره را سره وي نور مطالب هم واوري. فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بی پورس پیل شو.
بونسوار ا توس، بیانوی او 75م فستیوال د کان.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال دی چې هر کال د فرانسې په جنوب کې د نیس ښار په لمن کې کان ښار ګوټی کوربه وي. د کان فستیوال سږ کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په وینا چې له پلازمینې کیف یې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky پر فلم جوړونکو شاق وکړ چې د چارلي چاپلین په څیر چې د هیټلر پر ضد هنر وکاراوه سینما د دیکتاتورانو پر ضد وکاروي. د کان فستیوال په اړه نور د فیروزی عزیزی په راپور کې.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
The film director Quentin Fornarino wai ka pa cinema mayanino the Cannes Film Festival jannat dai.
If you love cinema, this place is heaven.
پنول اساو چلور نبیوم کال کې د پال پنوم د فنانیت نو فلم د کان فستیوال د سرو زرو میډال ګټلای وو. ورسته له دوا و ټکنیو کلونو سکل به کان فستیوال په خپل وخت د میل ول سمې تر اتويسته می روان وي. د کان فلم فستیوال په 1920م کال کې پیل شو چې هر کال تر 200,000 ډیر کسان ننداره کوي. په 1950 کلونو کې چې د فلمونو د ننداره پیل شوی ده د سینما خورا منل یوستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هیچکاک او براد پیټ هم په سرو غلیو پلونه ایخی او گامونه یخیستی دی. دا فستیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله ترسره نسو او په روس کال د می میاستې پر ځای په جولای کې پیل شو. د کان په فستیوال کې سکل اتلس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د نندارې ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوي دي. خو سکل د دې فستیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسي پلاوی ته بلنه ور نکړه او ولادت یې پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین برید دی. په کان فستیوال کې د پتنګ نظر په نوم اوکراینای فلم هم په سیالیو کې برخه اخلي.
د چینو په باور د کند فلم فستیوال لمړی ځل په 1993 میلادي کال کې پیل شو. خدا پیلامه بیا د چینو نورو په نظر سم نه ده، ځکه چې نړیواله دومره جګړه پیل شو او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فستیوال لمړی هڅه سیاسي وه. هغه مهال هدف ته هیټلر په مشي د فاشیستي آلمان د نفوذ مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فستیوال تقریبا منظم مخته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فستیوال ته سږ کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فستیوال د می په 28مه پای ته رسیږي. پر دې فستیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکي وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر ستر سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور لاجمل انڅه
د یوروویژن د سندرو سیالۍ سکل د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینۍ ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15مه د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینی شپږ کسیز ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ. دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندرې په اړه وویل:
слухате украинскую музыку, дивитесь украинские фильмы.
تاسو د اوکراین موزیک ته غوږ نیولای شئ، اوکراینی فلمونه لیدلای شئ، اوکراین لیدلای شئ، ډیر څه کیدای شي. موږ خپل کلتور لرو، ډیر پزړه پوري. کچرته تاسو زموږ د موسیقي ډلې ته وګورئ، موږ د اوکراین ساده کلچر غوړه کړای. دا اوکراینی فولکلور دی چې ممکن د راتلونکو څو نسلونو په ترڅ کې هیر شوی وای. موږ دا ملودي له هیپ هاپ سره یو ځای کړی دی چې دا غنوخت پزړه پوري کړی دی.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رایې شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو له لارې دا مسابقه کتله او رایې ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینۍ ډلې ته خپلې رایې ورکړې چې له دې عمله یې لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سې شنبې په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنۍ سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمې دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته یې رایه ورکړه، او دا ځکه چې دا بریا سږ کال ډېره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دي چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډېره شي او دا ډله بریالی شي. د سکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سیم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې دریم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
په لندن کې افغان ادبي بهیر د اکشن بی پورس د لیکوال شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور پلی راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړي تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شوه. د دې پر شعر خبرې وشوې، د دې ځینې مدني هڅې یادې شوې، او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلونکي کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
د ګټې سرمایې برخه پچاپ کی دونوں پرہنگی ہوگو تنویر کی دا خلاص لاس درود بلکہ دینو لکھوانو شاعرانو لاس نیو ایام کو
په دې غونډه کې چې د خدای بخلي نظری د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون له لارې د نظری سپین شعر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکال د نظری د شعر څو بیلګې یادې کړې او وی ویل چې نظری یو ښه شاعر و. کیسه لیکوال عبدالله مهک بیا د مرحوم نظری د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. د ویل چې نظری یو بریالی سوداګر و. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظری سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخلي نظری د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده یې کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لاسنیوی کوه. شیرولی ورین د مرحوم نظری ژوند لیک ولوسته او یو شمېر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستی ویناوال د مرحوم نظری زوی میوند نظری و. هغه د افغان ادبي بهیر د مدیر سولمال شینواری نه مننه وکړه چې د ده د پلار په یاد د غونډه رابللې وه. هغه د پلار نور فرهنګي ملګري هم وستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو یې په زړه پورې ویناوې وکړې. فدا محمد نظری تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دهبوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسؤلینو وویل چې د دې پېښې څېړنه به وکړي، خو لا هم څرګندنه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پاڼې په جوړېدو بوخت دی. د دې وی پاڼې لاله غواړي چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د وی شجاو نارینه لپاره دي. د هر یوې ارزښت 500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نورې جایزې هر یوه 300 ډالر تعین شوې ده. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له ښاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شعرونه وی پاڼې کارونه چیرته رسیدلي.
کار خو یې بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل خو دا دی چې ما غوښتل چې نظریات موخه یو ډله لرو د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه شي ښکاره شي څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یوارې یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کړو. او بله خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره او هغه سړي بیا نو د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کړي په ویبسایټ کې. نو ویبسایټ په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه مې اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویبسایټ هماغه فورم چې دی داغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې ووایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم، تاسو غواړئ چې د دې ویبسایټ له لارې بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویبسایټ اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزې خلکو ته شاعرانو ته ورکړل شي. نو نورې پاڼې هم پکې زیات شوي دي لکه غوره شعرونه یا اصطلاحی لغات و دغسې شیان. هغه نو بیا وروسته پی کار کوو اوس. اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه شاعران دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 ترمنځ دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعره لیږي یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه خوښکړي مونږ ته لیږي هلته ویبسایټ کې دغه څه پورته کوي. نو بیا حکمان زه خپله حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزې ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزې بله وبخشئ، تر کله پورې به دا جایزې اعلانې شي؟
اعلان خو په خپله ویبسایټ کې همدا اوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ او هیله دا ده چې تر آگست پورې، د آگست تر 1 نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه د مسابقه چې ده دا نو بنده شي او د شعرونو قضاوت باندې مونږ کار شو.
له استاد جنید شریف څخه مننه. دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
یو شعر به لیوی ځوان شاعر واورو، بیا به مو وړاندې په لندن کې د پښتو شعر له یوې نوې چاپ شوې ټولګې خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. آمنه فنا هغه شاعره ده چې تر اوسه د شعرونو یوه ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوې ده او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وایي. چې کله مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښېږي، آمنه فنا وویل چې دواړه مې خوښ دي، هم مقید هم آزاد. خود آزاد شعر لمن پراخه ده، زړه می پری تسلی کیشی. ده هم ده امین فنا یو آزاد شعر ده دی پخپل شخ.
کاش که شعر می لکستال مرین نظر وای، سلیدون که مسیدون که توره توره استاد و ګرګر سترګو غوندې خوږ وای کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکستا به جوړې حسن زئی روغلی و نئی وای ستا دروح پلمن اوخ کا اوخ کا توی وای لکه حس تمین توب وای کاش کې شیر می کاش کې شیر می وګم ستاد غیک لرلی ستاد گل مخ ستاد ټنډی د خلو شبنم لوند وای کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکستا سمندر سړوي موسیقي لکستا د زړه رضا وای فرق رکی روانا د خوږی مین رڼا وای کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکستا لومړی دیدن وای کیفیت یې ناشنا وای کاش کې شیر می لکستا لومړی دیدن وای کیفیت یې ناشنا وای تکستا پستا اروا وای روح او زړه می ورمین وای کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکستا کوثری غږ وای ما په لپو لپو څخلی سپیر خیال کې می جنت را ټوکې دلی کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاو وای سیغی کې لکا پان رفی دلی کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکستا غرق مچکی ستا خبری مرغلری زما غاړه کې میل وای خوشبوی د لونګو د ټټر زما ختلی کاش کې شیر می کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکه توای 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 او مین پرې زما سړه وای او مین پرې زما سړه وای کاش کې شیر می
سادی رادوی مجله اوری د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورمه ټولګه په لندن کې چاپ شو دا کتاب اتل هیلی نومی شي د شاغلی اکبر تر دې مخکې د مراندی د غوتو خاپی او لمر شپه او ګل په نوم درې شیری ټولګې چاپ شوی وي د اتل هیلی کتاب هغه سینه ده چاپ شوی لکه د شاغلی اکبر نور کتابونه او دای وای چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي نمبر ای بلدوی چه خواهورو چه دا نوی کتاب چو مخده
دا دا دو سو نزیاد ده کتاب زمان مخیط پروت ده زبیدتوی من دا دو سو دو مخده او اخیری لکنه چه دا آغا اماغ لکنه ده چه دا نیچه پا کتاب منده چه آغا پا زرتشت بنده لکنه ده تس سپوک زرستر پا آغی منده ما کرده ده نو دا کتاب شیرونم لدی او لیکنم لدی او پلیکنه باندې ختمیږي
که چرته شیر تراشم څومره شیرونه پکې راغون شي ودی
په شمیره د څه شم مریضه کې چې په ګرانه ده د 2015 په دی غاله باندې اوس به ما ته چې 2015 په دی غاله باندې ته ولې دومره لیک شیرونه لیکلې دي
دا خو بیا هم ډیر دي څنګه ستاسو په خوانی ناچاپ شیرونه هم پاتې شي دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شیرونه چې په دی کې راغون شي
زه یو ډیر بد خویل لرم او یو ډیر ښه خویل لرم خو خوی می داده چه زی شیرون سرتم یو شیر هم نده پاتی شوی زم تاسی با کم وی چه آقا ما نینگری پریخی دی او بیاز ما نپاتی شوی دی خو آقا با دو گوتو پشمیر باندی وی بد خوی می داده چه زی کل هم چه در ریدیو درامی ولی کما بی پس کرپ پسی نگر زما نو لگ تر لگ دو دو نیم سو درامی زما و رکی دی کل چه زی در فیلمون و سکرپتون ولی کما فیلمون هم رانو رکشی یا سکرپتون هم رانو رکشی او کل چه زی سیاسی یا فلسفی یا ساینسی مقالی ولی کما طول را سر نشتا شیرون را سر طول دی در شیر پا اقلمانی زدیر امین سره ما در لیکنو پا اقلمانی امین دیم تخبل لیکنو پا اقل در نور در لیکنو نا تخبل لیکنو پا اقل قطعا امین سره دیم
نو پا دی اتل هیلی که خو پا پیل که ما تا دستش کارست و ستاسو در غدا نصر امانت هم پا زای کرده دی چه لشیر پرت نورشان هم پا کرا غون چیوی دی هم دسته؟
دیر کم دا او ددی ایره نمی پا زای کرده دی چه ورکی درانا نو ددی دا پارا دا کم چه کم لیکنه چه رنیز لیکنه چه ما پا تسپوک زراست را بانی کرده چه دنی چه پا کتاب بانی شوی دا دا پروس کال غالبا لندن ادبی بهیر که ما ملګرو ته واوروله نو بیا رانه دا ورکېدله سټیج ډراما وه سټیج لوبه وه د ماشومانو دپاره پاسې چې پاڅېږو بیا به بوډاګان شو په همسا ونه پاڅېږو موږ چې واړو پلار مې خدای پېژنتونو کې ساعت کې چې په پاڅېدو هغه به دا خبره موږ ته کوله پاسې چې پاڅېږو بیا به بوډاګان شو په همسا ونه پاڅېږو په دې باندې ما یوه سټیج لوبه لیکلې ده د ماشومانو دپاره اغم را نو رکی دلن و اغم پا کتاب که راو للا
اولی مول دا کتاب پا لندن که چاپ
که لندن که میزه که چاپ که دا دیده خسته پختن آو کرده ایل زن سره چی نا دا کتاب دا دیده پاره چی طول نلی که ورسی که زوی پا لندن که چاپ کم نو دیده خاطر نا کتاب ما پا لندن که چاپ که کابل که چه کلم ما دیده چاپ که ولو دا پاره پا لملو که پا تیلی و پاغه وخت کې را سره دا خبره وشي یاره نور نړۍ ته به څنګه رسوم بیا ما ویل چې زه خیر دی د چا خبره سل په لالی پورې دی په بنگلو نو ما چې زه و به زغمم نړۍ کې نور هیوادونو ته به د کابل نه زه ولېږم خو بیا پکې نظام واوښته بدل شو پکې د ډاکټر صاحب اشرف غني لاړ د هغې په زمان د اسلامي امارت راغې او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات تکني شول نو ما بهتره وګڼل چې زی په لندن کې دلته چاپ کوم په برطانیه کې چاپ کوم یو ټوکې را ته رالېږلې دی د هارډ کاپي نو زما د دې هارډ کاپي ډېره ګرانه پرېوځي په 14 پاونډه باندې یو هارډ کاپي پرېوځي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې د پښتونخوا په پرتله باندې ډېره ګرانه ده نو د دې خاطر نه زه څه کوم هڅه دا کوم چې هارډ کاپیانې د دې کمې چاپ شي او په ای بک باندې چاپ کوم ای بک یې بیا زه کم دلته ورکم او امازون ته ورکم نو ای بک به هر څوک ډاونلوډ کولای شي خو د ای بک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام دا شي هغه چې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاوند یا 500 افغانۍ یا دغه معادل چې هر څه راځي په کرنسی کې کدې درهم کې دیناري هغه کې به ورکي او هغه پیسې به مال نه راځي هغه پیسې یو فن لزی دا فن چې دی هغه بیا د پښتو د کتابونو خپرولو لپاره د پښتنو لیکوالو سره د مرستې لپاره دلیل لپاره به استعمالیږي هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ماته راځي
له ډاکټر اکبر څخه په مننې د شعر په نړۍ کې تم کې شو منلې شاعر نور محمد لهو خپل یو شعر د کلمې کوي
ژیړې ژیړې ژړاګانې لکه په غشي وستل شوې دوه کوترې څومره ژرمو د یو بل د زنکدن په نندارې کې ویښته سپین شول څومره ژر دې په خوږې او تنکۍ زنې د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چا د خولې په تاو اوبه شو کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شېبې باندې بدلېږي پرون دلته یو ریدای تک سور ولاړ وه خو نن نشته وفات شوی د ویلې خوږې اوبه هم کمې شوې هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي د د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې راوړي. زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل، زمانې موږه زخمو سره عادت کړو، زمانې موږه دوکه کړو، زمانې لکه لوګي د تازه اودو د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو. زمانې د هغه باغ تاوان ور نه کړ چې نازکې بنفشې یې وې هاتیانو قتل کړې. نو خوږ لاس دې ما ته راکړه، ستا لاسونو کې شیبې ابدي کېږي، ستا په لاس کې زمانې ډبرې کېږي. او شیبه لکه په ځغاسته د سرو زرو مسته اسپه، که وغواړې ستا د دنګې خندا قصده په شا کېږي او درېږي. د اوربل هر یو سپین تار ته دې جلا جلا زه ومرم، سترګې خلاصې که او راسه ای د عشق ښکلې مرغۍ. زه به مې زوړ ویلون راواخلم، ته له سره هېرې شوې شنې سندرې بېرته پیل کړه، په لوړ ستوني دومره لوړې چیغې وکړه چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي. چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي.
په دې خپرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جومات له تاریخه خبره وو چې کله ودان شوی دی او د کومو واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جومات په اړه تاسو ته معلومات درکړو، له یوې خبرتیا وروسته به له قسیم ځیر نه چې د ستاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللې نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي. په افغانستان کې دا شی دود نه دی تر اوسه پورې. څرنګه د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره دی؟ مثلا یو ماڼۍ، یو جومات، یو تاریخي ځای په پدې باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده، ځکه چې عموماً زیات تاریخونه د مقامات لپاره تل کېږي. تغیر دا ډېر مهم دی، یعنې د دې ارزښت ډېر زیات په تاریخي لحاظ باندې او دا ډېره بهتره ده. مګر غرب کې دا د تدریس توجه کې کېږي، ځکه چې غرب ډېر زیات په تعداد باندې ډېر زیات مورخین لري، ډېر زیات څېړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو میلیاردونو روپۍ پرې باندې لګول کېږي. په افغانستان کې عموما تاریخ مورخان او قدر ډېر زیات کم دی، لکه د نورو علومو هم دی، خو بیا مورخان خوار په دې دي چې دې ته دومره توجه نه ده شوې، درسونه نه دي ورکول شوي. مګر او د موږ ډېرې برخې همداسې پاتې، لکه د افغانستان یو هنري تاریخ نه دی لیکل شوی، اجتماعي تاریخ نه دی لیکل شوی، اقتصادي تاریخ نه دی لیکل شوی. زما په نظر باندې په راتلونکو دېرشو کلونو کې که دا وضعیت ښه په مخ لاړ شي، نو دې برخونو ته توجه کېږي.
دا امکانات خو نور لري، لیکن ځینې امکانات چې افغانان لري، مثلا دارالامان ماڼۍ جوړه شوې ده، د افغانستان په آرشیف کې هم په دې برخه کې اسناد شته، او حتی هغه انجینرانو چې په دې باندې کار کړی دی هغوی هم اسناد ترلاسه کولی شي. فکر نه کوي چې یو جومات ته، پل خشتي جومات ته، د دې اسناد په یو شکل باندې ترلاسه کولی شي؟ په دغه رقم په مختلفو ماڼیو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم ځینې کېدای شي چې د علومو اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړې وړې رسالې که غټ تاریخونه نشي لیکلی ویلیکي.
دا ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې دا ماڼۍ چې ده یوازې نه یو ودانۍ ده، بلکې دا یو فکر ځان سره لري، یوه زمانه له ځان سره لري، د دې سټایل، د دې جوړښت، د دې جن په دې کې اوسېدونکو خلک نو دا یو ډېر لوی پخ لري د آرکیټیکچر تاریخ د معماری تاریخ په هر کې تاریخ او ډېره غټه برخه ده. تر دې دا یو څنګه په پښتو څنګه یو انټر ډیسپلیناري بخش دی، بین وروستۍ بخش دی، معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژو باندې کار کوي. مګر په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان د معماری په اړه ډېر زیات کم پوهېږو. چې موږ پوهېږو هغه ته ډېره په دې اړه یو کتاب نه دی لیکل شوی چې ماته معلوم وي. موږ له دې پوهېدلی شو خلکو کومه چې فکر کوو، فرض مثال په افغانستان کې د حجرې د کورونه بېلې جوړې دي. موږ پوهېږو چې ښځه او سړي خلکو نه غوښتل چې ګډ شي. فرض مثال اشپزخانې ته ډېره وړې وي په افغانستان په جامعه کې که موږ وګورو پخلنځي نو عموماً دا د ښځې خراب جای کې په ټولنه کې برعکس حجرې بیا ډېرې لوی وي، ډېرې رنګینې وي، ښایسته وي. نو دا ښیي چې ښځو ته په یو پوره حقونه نه وو ملاو شوي، ځکه په کومو ځایونو کې چې هغې ژوند کوه هغه ته ډېر خراب و، پسمانده و، تنګ و، زاړه و. مګر برعکس د کوم چې د سړو ځایونه وو هغه ډېر زیات مهم و. نو له دې لارې هم موږ کولی شو چې یو اجتماعي تاریخ ولیکو او ځینې ماڼۍ خو ډېر لوی رول لري. فرض مثال په افغانستان کې په څومره کې
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید پرې باندې پوښتنه کوي د افغانانو د معماری سیستم څنګه دی، لیکن په اروپا کې چې کله څوک وی ماڼۍ ته ورځي هلته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه ماڼۍ په دې شکل ودانه شوې ده، د دې ماڼۍ یوه برخه دغه معماری ده، بل برخه دغه معماری ده. فکر نه کوي که سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کی دا کوم شان چې تر اوسه پورې له لاسه تللی دي دا پاتې به هم له لاسه ورکو؟
بالکل، زه سل په سلو په تاسو په دې اړه متفق یم. له کتاب ته ارزو کوي په اروپا کې خلک د تاریخ یو ډېر لوی آگاهي لري، په ډېر لوی ډول دی سره تړل شوی دی. تاریخ د روزمره ژوند یو غټه برخه ده، تاریخي معنی، تاریخي ځینې. متاسفانه موږ دا کوم چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري، مګر یو کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا د څه. مګر تاسو کې افغانستان ته لاسه د 5000 کلو یو ډېر هیڅ دې درې سره کوم دې 2000 کلو تاسو ډېر کم فکر کوئ چې دا مملکت 2000 کاله تاریخ لري، 2000 کاله تاریخ لري. د دې خطبه نه یو جدا وسې باندې چې اکثره له خټو جوړې شوی وي، هغه ډېر زرونه دې تل په جنگونو کې لمنځه لاړې. لکه چې برسې په سل کاله مخکې په جلال آباد کې لوی تاریخي کلاګانې وې، چې کله دې برټش لایبرري څخه ګورم دې جلال آباد ډېر لوی تاریخي کلا ده. زه په جلال آباد کې لوی سوی ملته اوس هیڅ کلا نه ستاسو اږي باندې هیڅ نه پیږي چې دا کوم جی کې وافر. د مثال غزنی همداسې، کابل همداسې، نور ښارونه همداسې. یو بودا پاتې دی، یو بودا پاتې کېدو وجه هغه ډېر د تلوړوالي او کومې استوپی چې هغه ته ډېر خارجي نه لري. برعکس که تاسو په اروپایي ښارونو کې اوسېږئ نو تاریخ بیا دلته ژوند دی په ډېر قوي شکل باندې. نو دا مړیګانې ډېر زیات مهمې دي او موږ ته لازمه ده چې په دې اړه لیکل وکړو او دا وساتو. خو ډېر دای دولتونو دا د هغې کار او ډاکټر صاحب اشرف غني د تاریخي ماڼیو د ودانیو د پاره ډېر توجه وکړه، مګر متاسفانه چې دغسې یو معماری تاریخ چې موږ تمه لرله توقع مو چې په دوره کې ولیکل شي
له شغلی زیرنا مننه. دوی په خپلو خبرو کې د کابل پل خشتي جماعت ته هم اشاره وکړه. د دې تاریخي جماعت د تاریخ په اړه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
پل خشتي جماعت د کابل ښار په زړه کې ودان دی. دا په سیمه کې د اسلام تر راتګ وروسته لومړی جماعت ګڼل کیږي. د یو شمیر مورخینو په وینا دا جماعت د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی و. کله چې تیمورشاه چې له 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدوله، د پل خشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ. تر تیمورشاه وروسته د ده زوی زمانشاه د پل خشتي جماعت ورغاوه. وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو. پل خشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یوه ګمبته سته او یوه لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان غږ پورته کیږي.
الله اکبر، الله اکبر.
د پل خشتي جماعت درېم پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جماعت غولې هم د ده په زمانه کې سره ترمیم او جوړ سو. د دې جماعت دیوالونه 8 متره اوږد دي. د امیر امان الله خان په زمانه کې د پل خشتي جماعت دننه د ماشومان لپاره مدرسه جوړه شو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه شوې ده. د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جماعت لاس وهل شوی دی. دا جماعت په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت ټول جماعت ورغیده. په پولي خشتي جماعت کې په یو وخت 10,000 کسان منځ کولای سي.
آزادی رادیوی مجله اوري. د آزادی رادیو د دې ادبي فرهنګي مجلې په وروستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص یې کاوه د یوه شاهکار اثر په اړه. د مارک ټوین د شاهزاده او سوالګر ناول جبار فراز په پښتو ژباړلی دی. دا کتاب اووه کاله مخکې په کابل کې په 270 مخونو کې چاپ شو. ځوان لیکوال عطا الله جواب دا کتاب لوستلی دی. د یې په لنډو کیسه راته تیروي.
پاتلسمه پیړی کې د منی په اورس په یو غریب کورنۍ کې والد پزیږید چې مور خپل تر بیزار وو. خو پاندغه اورس یو شاهزاده وو چې ټول انګلستان ورته سترګې پلار وو. غلی غریب والد لګرالوي شو او کوڅو کې به خیرات راټولوه. د دې سوالګر ارمان وو چې شاهزاده وویني. په خوبونو کې به یې لیده. به وایي چې ملګرو ته کیسې کولې، هغو به ورپورې خندل وهی. یو ورځ په تلو تلو کې د ماڼۍ مخ ته رسیږي. دروازه خلاصه ده، دننه ګوري چې شاهزاده په لوبو بوخت دی. خو عجیبه دا ده چې د دواړو څېرې هم یو بل ته ډېرې ورته دي. یو دم کیله خوري، غورځي، سر ته پیرهدار ولاړي او ورته وایي زه له دې ځایه لاړ شه. خو د شاهزاده ورته راپام کیږي او دننه یې غواړي. شاهزاده سوالګر سره کینی، کیسې کوي، ډوډۍ خوري. شاهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې ځای ستایي چې موږ هر خواته وغواړو هلته تللی سو، لوبې کوو، لمباګانې کوو. په همدې همدې کې سره جامې بدلوي. شاهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي. شاهزاده چې مازدیګر راشي پیرهدار یې نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي. شاهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شاهزاده یم، شاهزاده یم، خو هیڅوکم کوم باور نه کوي. ورپورې خاندي، د دې د خبرو خوند اخلي. په ماڼۍ کې سوالګر هم عجیبه کارونه شروع کړي وي. وایي زه سوالګر یم، خیرات خور یم، زه مور ته مې ورځم، پلار مې بې وهي. پاچا او نوره کورنۍ فکر کوي چې شاهزاده لیونی شوی، نو ورته ډاکټران راغواړي. میاشتې او کلونه تیریږي چې پاچا مري. سوالګر هم د شاهزاده خوی نقل کړي وي. جشن جوړیږي چې شاهزاده ته د پاچا تاج په سر شي. خلک راټول شوي. شاهزاده له ډېرو ستونزو کړاوونو ګالل وروسته په داسې وخت کې را رسیږي چې څو نفرو تاج په لاس کې نیولی او شاهزاده ته یې په سر ورږدي. شاهزاده په دې وخت کې غږ کوي، دا زما حق دی، اصل کې د پاچا زوی زه یم. ټول خلک حیرانېږي، یو غوغا جوړیږي. سوالګر هم وایي دا رښتیا وایي، زه اصل شاهزاده نه یم. شاهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وایي چې موږ څنګه سره بدل شو. یو ترې د پاچا د کورنۍ په هکله څو پوښتنې کوي او دا یې پرته له کوم مشکله ځوابونه ورته وایي. په دې سره معلومیږي چې اصل شاهزاده څوک دی. کله چې شاهزاده پاچا شو نو سوالګرې د خوب پرېکړو کولو له امله خپل سلاحکار وټاکه او د ښار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو، کومې چې له نورو سره لیدلي وو، کوم خلک په حقه وو، کوم ګناهګار وو، څوک ګرد دی او څوک ورانکاري دي او خلک څه غواړي، هغه ټولې پر ځای کړل، مجرمانې بندیان کړل، ناحقه بندیانې خوشې کړل، غریبو سره یې مرستې وکړي، ظالمان ورانکار دي ختم کړل، ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورپوره کړل. په دې سره لندن لندن شو. نور په شاهزاده او سوالګر کتاب کې ولولئ چې شاهکار وپیژنئ.
شغلی جواب څخه مې پوښتنه وکړه چې ولې شاهزاده او سوالګر ناول خوښ شوی او لوستلی.
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ، فلسفه او ارواپوهنه پکې راغستی وي، ځکه هغه په ماس کې خپات کیږي او اغیز هم لري. له کوچنیوالي مې ناولونه زیات وویل، خارجي او کورنۍ دواړه مې ویل. کوشش کوم خارجي ناولونه زیات وایم ځکه هغوی نه وخته زیات ارزښت ورکوي. موږ کورنۍ ناولونه چې دور په تکرار لګیا دي، لکه یو مثال به یې وایم، دا لکه جلۍ تیښته چې زموږ د ناولونو زیاتره برخه یې نیولې. یوه جمله، کیسه او کتاب کولی سي چې یو انسان بدل کړي، فکر ور بدل کړي، یو انقلاب رامنځته کړی سي.
د جواب لا جواب په مننی د دې اونې دا سجی رادیو د ادبی فرنګي مجلې پان ران غاړو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپار
ژوند په ګور ژوند سرګ هم تار ده هم تار او ښه په مرګ حساب په دنیا ہر ہر وطن دلہ بازار
مننه چې آزادي رادیو اوري.